أساسي أو بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه تخرغلی په دې خبرونه کې د وینا یا خبرو کولو په مهارت باندې غږیږو او دا چې کچیر له یو کس نه د خبرو کولو حق اخیستل کیږي څومره بعد سر باندې کوي. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د وینا په برخه کې ترینر ډاکټر حیات الله اتیت. ډاکټر صاحب یو مشهور خبره لرو چې وای خپل ژبه هم کلا ده هم بلا، یعنی کله چې یو څوک خبرې کوي کوم موضوعات باید په نظر کې ونیسي؟
ستاسو د خبرې په تایید باندې، کله چې انسان د خپل دماغ نه د خپل خولې نه کومه کلمه ونه باسي نو دای مسؤلیت لري. همدغه انسان مسؤل دی چې خبره چې د خولې نه وته. نو هر هغه څوک چې په هر بخش کې او په هر مجال کې چې هر خبر کول غواړي نو مخکې دې نه چې د انسان د خولې نه خبره ووزي باید په دماغ کې ډېر زیات باید پرې باندې فکر وشي او پرې باندې باید غور وشي. ترینینګ ته ضرورت دی چې د انسان څنګه خپل ځان ترینینګ کړي. وړه وړه بعض مسائل دي چې مثال په توګه وایم، تکیه کلام په خپلو خبرو کې هغه انسانان چې خپل ځان ته په یو څه باندې قائل دي چې دوی لري، حتی د دوی په خبرو کې زیات خبرې کول هم خلک په دې باندې ملاحظه نیسي. د مثال په توګه باندې په مکتبونو کې موږ تاسو چې کله کوچنیانو سبقونه هم چې وي د کوم استاد د خولې نه به چې بعضې کلمې به چې متکرر به وتې تکیه کلام به و البته د دې استاد نو بعض شاګردان به حتی نور باندې ښودو مثلا استاد راغی، یعنی استاد راغی، یعنی انسان د ځینې انسان حتی شخصیت ضربه پدې کې واردېږي. نو څومره هم چې انسان کوشش وکوي چې د خبرو کولو طریقه زده کړي او د خلکو کې اغیز زده کړي او هغه انسانان سره چې دوی خبرې کوي د هغوی هغه فکري انماد ډېر زیات مهمه ده چې هیومن ډیولپمنټ چې د بشري وده او پیاوړتیا سره یو متخصص یم. پدې کې حتی اکثره سیاسون لوړې لوړې شاتنامې اخلي. د مثال په توګه باندې د امریکا ټول رئیس جمهوران بغیر د استثنا نه په هیومن ډیولپمنټ کې ډېر لوړې لوړې شاتنامې اخلي. دوی چې هر څه تخصص دی خو د خبرو کولو د پیغام رسولو په دې کې خپل ځان ډیر زیات رسولي او اکثره هغه انسانان چې هغه ډیپلوماټان دي مثال په باندې او مثلا خون کې دي، ترینران دي، مشاورین دي، سلاکاران دي، سیاسون دي، هغه په لوړو کچه باندې خپل ځان رسولي او هغه ډیر لوړ لوړ شاتنامې لري او دوی خپل لمړی ګټ اخلي دینه. ځکه هم چې هر څوک چې خبرو په طریقه باندې پوه شي هغه انسان چې دی ورسره تعامل کوي چې د هغوی څنګه فکري انماد په هغې باندې پوه شي او خپل مهم رولونه ولري د هغوی په مقابل کې نو د ده پیغام به په ډېره شفاف او په ډېره درست اندازه باندې ورسېږي. هغه انسانان چې مقابل خلک ونه پېژني چې د څنګه فکر کوي، آیا دوی تنفیزي دي، دوی اجرایي دي، دوی چې دي انساني دي، دوی فکرونه کوم نوع فکرونه دي. او همداسې د مثال په توګه باندې د ښځو سره خبرې کول، د نارینهوو سره خبرې کول، د کوچنیانو سره خبرې کول، هر څوک خپله یوه ژبه لري. د کوچنیانو سره د مثال
بله ډاکټر صاحب، زه اوس همدې پوښتنې ته راتللم که چیرې دغه کوم دستبندي چې تاسو وکړله چې هره برخه ځان ته د خبرو کولو خاصه طریقه لري، دغه ټول که له یو چا نه ګډ وډ سي کنه څومره به د ده دغه هدف د ده دغه مقصد په خپل زړه کې پاتې شي او مقابل لوري ته به ونه رسیږي؟
یو خو دا خبر ده چې د دوی پیغام به ونه رسیږي او دای به په دې باندې خپه شي. قیدونه هم چې زیات انسان خپه کوي هغه کله کله په ځینې خبرو کې خنډ وي او عایق وي. کله کله چې دا انسان نه یو خبره وشي نور خلک ورنه بل مفهوم واخلي، دا بیا ډېر زیات سړی خپه کوي. په خبرو کې ځینې کله یو عایق جوړېږي، خنډ جوړېږي. د انسان هدف دغه نه وي خو چون دی ترینینګ شوی نه وي نو خلک ورنه بل هدف اخلي، نو دا بیا سړی ډېر زیات خسته کوي. نو دا بهتره خبر دغه ده چې زما خو دغه وړاندیز دی ټولو هغه ورونو ته چې او خویندو ته چې هغوی د اغېز نه خبره کوي، د تاثیر نه خبره کوي او هغوی د نورو خلکو سره کاروبار لري، په دې خبرو کې هغوی باید کورسونه واخلي. دا شرم نه دی. شرم دغه دی چې انسان په خپلو خبرو کې غلط شي او هغه پیغام په درسته توګه باندې ونه رسیږي. اوس د مثال په توګه باندې موږ تاسو ټول هغه څوک چې خپل پیغام رسول غواړي د هغوی یو هدف دی چې پیغام ورسیږي. نو دا چې پیغام په درست شکل باندې ورسیږي دا به ډېره بهتره وي. البته ټولې خبرې څرنې وای چې او فیصد همکاري کوي د انسان سره چې خپل پیغام نور خلق تور ورسوي او تدریس فیصد د انسان आवाज دی چې کله आवाज باید اوچت شي کله باید کته شي او کله باید نورمال ته باندې وي او 55 فیصد د انسان سره باډي لانګویج دا ور سره همکاري کوي چې انسان د باډي لانګویج څنګه پیغام رسیږي زما اساس اوس د مرکز ته د رادیو د لارې ده
بله
زما شکل تاسو وښنه غواړی دا که د مستلو ته باندې زما باډي لانګویج اوریدون کی وګوري نو او سره ډیر همکاري کوي 55 کیسره چړنې دي تخصص چړنې دي 55 د سره همکاري کوي چې اوی پیغام به په ډیر ښه انداز باندې دوی واخلي او همداسې اواز د مستلو ته باندې کله اواز کته شي کله ټیټ شي او کله چک شي او کله کله سره اواز نرای کی او کله کله خپل اواز خپل پیرل پی دا هم اتدر کیسره همکاري کوي چې پیغام ورسی خبرې چې اواز خبرې هغه صرف او فیصد دي غلط انسان باید ډیر زیات ځکه اوسيږي او د زکاوت نه باید کار واخلي چې او فیصد چې زیات چون ډیره کم ده نو دای باید ډیر لوړ مهارتونه ولري چې ترسو د خپل پیغام نور تر ورسوي او اغزمن ور باندې واقع شي
bale تاسو له کورسونو نه یادونه وکړه چې د خبرو کولو یا د وینا په برخه کې ډیره مرسته کوي ډاکټر صاحب که درته وایي چې دا کورسونه څومره وخت نیسی چې یو سړی وسی کولای چې هغه مناسب وینا ته ځان برابر کړي
مختلف وختونه لري دا کورسونه په یو ساعت کې هم اخصل کیږي په دوه ساعتو کې مخصل کیږي هدف دا دی چې څومره وخت انسان خپل ځان ته د سرمایه گذاری لپاره بدی تخصص کې ورکوي هغه د انسان پورې بیا هغه موضوع مربوط ده د یو ساعت نه وخله تر لاسو حتی یو میاشت خلک کینی دوی دا هغه اخلي کورسونه اخلي ځا چې څنګه دوی خپل پیغام ورسته به مختلفو اندازو کې به تقسیمیږي چې یو ډاکټر د مریضانو سره څنګه تعامل وکوي یو استاد د شاګردانو سره څنګه تعامل وکوي یو دعوت ګر د خپل مدعوینو سره څنګه تعامل وکوي یو سیاسي د خپل هغه انسانانو سره خپل اغیز غواړي ورور سره یو څنګه تعامل وکوي یو بزنسمن د تاجر دی هغه د خپل مشتریانو سره څنګه خدمات ورکړي څنګه دی ور باندې اغیز خپل ور باندې ورور سره چې تاسو هغه ته خپل شی ور باندې خرج کړي دا به مختلف قالوګونه دي او کار مخکخان د مثال په توګه باندې هغه انسانان چې نوی بازار داخليږي او هغه یو څه ابتکار لري او تمایز لري غواړي چې د خپل بزنس جوړ کړي خپل افکار نه هغه څنګه کولای شي خپل ځان خلکو ته ورور وسوي او خپل دغه فکر هغه ته سره شریک کړي چې تر څو ډالران ځان د پاره پیدا کړي تر څو چې دوی خپل پروژې اقتصادي خپل جوړ کړي مختلف قالبونه دي او مختلف لولونه دي خو عمومي جنرال پبلک د کوم هغه د معلوماتو سره تقریبا یو هفته کې کېدای شي د کورس واخصل شي او دا به مختلف غلری اقسام لري چې هغه به هر تخصصي انداز کړي مثال په معنی د په هنتون فعال استاد په هنتون کې کوم استادان او راخوین تدریس کوي دا وایي د لپاره مثلا د کورس د لسی د استادان د لپاره د متوسطې د ابتدایي همداسې د کودکستان د استادان په متوسط افغانستان کې متاسفانه کوم استاد نه پويږي وایي د کودکستان ته ولګي دا غلطه خبره ده کودکستان کې باید پروفیسور باید تدریس وکوي او کودکستان کې باید ټول خوین تدریس وکوي ځکه د خوین د عقل د به بل موجود د خوین د عقل د نارینه او د عقل سره فرق لري دا وی خبره اغیز دا فرق لري همداسې ابتدایي کې باید ټول خويند باید غو کوي تدریس وکوي زما په نظر باندې
bale
ځکه چې د ماشومان یو خاص تعامل ته ضرورت لري خاص خبرو ته خاص لهجې ته ضرورت لري چې اغه لهجه هغه خبره چي دي هغه کې دشته خويندونه دوی په دقیق انداز باندې وخلي
ډاکټر صاحب یو شمیر کسان دی وینا مهارت لري شي خبرې زده دي مګر کله ناکله د دوی اعصاب آرام نه وي دوی نشي کولای هغه تسلسل چې خپل خبرو کې باید مراعات کړي اغه نه مراتی سره لدې تسلسل نه مراتیږي جانب مقابل لدنه خفکیږي او اصل موضوع د اعصاب او نارامه کېدل وي د یو بلشت اندښنه لري دغه موضوع څومره رابط لري په خبرو کې
دا موضوع ته هم موږ په خپل ټریننګي پروګرامونو کې ډیر زیات فوکس کوو چې کله کله انسان ساسو خبره په تایید باندې ورچا لري د خبرو ورچا ور سره وي خو یو احساساتي شي دا احساساتي بدن د دې د کوم مهارتونه چې د متاسفانه ټول د خولاندې کوي او دای په تاسو سره چې خپل کومه ورچا کوم شخصیت کوم رستي چې لري کله کله د هم د مینځي څنګه انسان باید احساساتي نشي چې تر څو د خبرو ته اغیز ولا رسیږي منفي اغیز البته یو مشهور قاعده از موږ تخصص کې وای خپل سوچونو فکرونو ته ډیر متوجه اوسې ځکه د ستاسو فکرونو او سوچونو چې دي د دې نه خبرې جوړيږي خپل خبرو ته ډیر زیات متوجه اوسې ځکه ستاسو خبرونه فعلونه جوړيږي اکشن جوړيږي کارونه جوړيږي خپل کارونو او فعلونو ته ډیر زیات متوجه اوسې ځکه ستاسو هم د کارونو چې دي فعلونه چې دي د ستاسو عادت جوړيږي سبا ته خپل عادت ته ډیر متوجه وسی که ځکه ستا ته مسیر تشکیلوي، ستا همدغه په دې باندې ته مشهوریږي، هغه که مثبت کارونه وي او که منفي کارونه وي. نو هدف دغه دی چې دغه خبرې د انسان چې دي د هم د انسان د هغو فکر نه د هغو څه چې دی فکر کوي د هغو نمایندګي کوي چې را بهر کیږي. د پټي اوټي کې مونږ ترینینګ ورکوو خپلو ګډونوالو ته، او هغوی ته دا هم تمرین مونږ ورته ورکوو چې انسان کله احساساتي وي څنګه دی د خپل احساسات را کنټرول کړی شي، د یو مخالف لوري سره د مثال په توګه باندې څنګه دی خبره وکړي، انسان سره د یو مخالف لوري سره یو څوک مخالف ته یو اختلاف ورسره لري. په دماغ کې موږ تاسو ټول اختلاف یو بل سره لرو، زما او ستا اختلاف دی، زما او ستا د لیدونکو د نورو سره اختلاف دی. خو ډیره مهمه مسله دا ده چې دغه اختلاف ذات انتقال نشي. قرآن کریم دې ته اشاره کوي چې ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، هغه څوک چې مؤمنان دي د هغه سره پروردګار زموږ په زړونو کې کینه حسد مه پیدا کوه. د موږ تاسو افغانان متاسفانه یو لوی رنځ دغه دی چې کله لږ اختلاف هم چې راپیدا شي دغه متاسفانه دغه دلیټ کولو فکر کوو، دغه د تخریبولو فکر کوو، دغه د منځورلو فکر کوو، دا متاسفانه چې منفي فکر دی. نو موږ په ترینینګ کې دا خبر هم خپلو ګډونوالو ته ورکوو چې انصاف ته باندې یو څوک د تاسو سره مخالف شي، فکر کې در سره مخالف دی، په نظر کې در سره مخالف دی، مختلفه ایدیالوژي لري، ته څنګه کولای شي چې خپل فکر د خبرو د منطق په واسطه باندې اوی ته ورورسوي او خپل اغیز هم اوی ته ورورسوي. زما خواهش د ټولو ورونو او خویندو دغه دی چې خبرو کې احساساتی نشي، حتی که انسان رو باندې هجوم کوي، یو انسان رو باندې متاسفانه داس کله کله کیږي، حتی مو تاسو باز استودیوونه کې باز تلویزیون کې مثلا ګورو چې باز ورونه پورته کیږي مثلا او حل سره کوي، او د مو تاسو د تیر نظام پارلمان کې خلک به سره پورته کېدل او مایکونه ورته شي او بس دوی به سره بوکس بازی کوله، بس جنگ به سره کوله. علت چیرته دی؟ علت دا دی چې متاسفانه دوی دغه استعداد خبرو نه لري، ځکه هم دوی اکشن د ضرورت پیدا کوي، دوی به فعل کوي. نو که دوی واقعا په خبرو باندې ځان پوه کړي، یو منطق او یو فلسفه زده وي، کوم خبرې چې کوم فکرونه چې ورباندې کوي مثبت وي او که منفي وي، د نورو خلکو سره د خبرو په چوکاټ کې مطرح کړي، نو هیڅکله د ستونزو ته بیا زمینه سازي به نه کیږي.
یو شمېر نور خلک هم لرو چې هغه دوی د وینا مهارت لري، ښې خبرې کولی سي، خو دوی حق د خبرو کولو نه لري. کله چې حق ورنه اخیستل کیږي، هغه په کورنۍ کې، که د کار په ځای کې، که په ټولنه کې کار ځای کې، څومره د جرأت وژني.
دا چې یو انسان ورته لري او خبرې کولای شي، او دا چې حق نه لري، دا به حقوقي موضوع ده. دا هم ډیره زیاته مهمه ده چې انسان نه چې کله دا حق سلبيږي، نو هغه طبیعي خبره ده چې هغه د هغه ابتکاري او د کوم عقلي لوری چې دی، هغه باندې ډیر زیات منفي اغیز لري، او حتی کېدای شي بیا همدغه کوم مهارت چې انسان لري کله چې حق ورنه سلب شي. مثال په توګه باندې موږ تاسو کوچنیان ته حق نه ورکوو په کورنۍ کې چې هغوی د میلمه په مخ کې خبرې ورکوي. مثال په توګه باندې دا په حقیقت کې موږ د کوچني دغه ابتکار وژنو، د منځه وړو کوچني ځای همیشه لپاره د مثال د دروازې سره وي، د مشرانو سره موږ ورته اجازه نه ورکوو چې هغه ورسره خبرې وکوي، ورسره کښېني، یا حتی مخکې هلته تیر شي. دا په کوچنوالي کې موږ ډېر مهارتونه د ماشومانو نمونه د مثال په توګه د منځه وړو، یو د خبرو مهارت دی. او دا چې ځینې انسانان ته مثال په توګه باندې حقوقي موضوع ده چې خبرې ورته نه ورکول کېږي چې هغه یو انسان خبرې مخالف وي، د یو فلسفې سره، د یو ډلې سره، د یو فکر سره، دا بیا حقوقي موضوع ده. خو دا چې څنګه یو انسان ښې خبرې وکوي او څنګه یو انسان وکولی شي چې ښه ځان مطرح کړي او د خپل ځان دپاره، د خپلې مفکورې دپاره، د خپل فکر دپاره ښه مارکیټینګ وکوي، دا ډېر زیات اړین دی. زه بولم چې په دې کې ټول ورونه مسؤلین دي، او هغه که ماتح دي، که مافوق دي، هغوی په دې رابطه باندې کورسونه واخلي، په دې رابطه باندې خپل ځانونه ترینینګ کړي تر څو دوی ښه وځلیږي.
بله، یو خو د ماشومتوب عمر دی چې هلته واضح خبره ده چې د خبرو تسلسل دومره نه مراد کیږي. بیا ډاکټر صاحب، تاسو په نظر کله سړی ځوانیږي، بیا پخیږي، بیا هم د زړبودۍ حالت ته ځي، د هلته هم د خبرو کولو هغه طریقه بدلیږي؟
چې څومره انسان خپله تجربه زیاتیږي او د مختلفو انسانانو سره د تعامل راځي، معامله ورسره راځي، نو د خبرو کوم مهارت چې د نور هم قوي کیږي. په تاسف سره ووایم چې ځینې ډېر تکړه استادان زه خپله پیژنم، هغوی لیکوالان دي، مؤلفین دي، او هغوی استادان دي، او لوړې لوړې وظیفې لري اکاډمیک انداز کې او په نورو مجالاتو کې. خو په تاسف سره چې هغوی خبرې نشي کولی، نو کله چې خبرې کوي داسې یو قسم خبرې کوي خطه وای چې بس یو خبره د زړه نه راوباسي. ډېره یو وړه خبره یو وړوکی مفهوم وي خو چې دا سره شریکوي د مجلس خلکو ور سودا شي چې دا څه وایي او ډېر زیات وخت هم اخلي، وخت هم ضایع کېږي. علت دغه دی چې دغه انسان خپل ځانونه نه دي ترینینګ کړي. نو زما نظر دا دی چې د کوچنوالي نه موږ تاسو خپل اولادونه ترینینګ کوو، ورته متوجه اوسېږو او حتی په خپلو مکاتبو مدارسو کې هم د هنر دې ته لږ توجه کوو. څومره زما په نظر باندې ستاسو سوال ته راځم چې د انسان عمر پخېږي زیاتېږي، دومره د دا خبرې نور هم خوږې کېږي، نور هم د خلکو په زړونو او په عقلونو کې بغیر د اجازې نه ورداخلېږي او نور هم خلک غواړي چې د خبرې نور هم واروي، ورنه استفاده ورنه کوي، ورنه ګټه ورنه واخلي. ځینې انسانان بیا مریضان شي متاسفانه او عمرونه زیات شي، اواز هم سره خراب شي او طبیعي خبره ده چې بیا منفي اغېز لري. خو څومره چې انسان تجربه ولري، څومره چې انسان زیات کورسونه واخلي او خپل ځان نور زیات هم وځلوي، دومره دی کولی شي خپل مفهوم خلکو ته په ډېر ښه انداز کې ورسوي او ورسره شریک کړي.
بله ډاکټر صاحب، مخکې له دې نه چې یو چا سره مثلا خبرې وکړو، خبرې څومره باید له ځان سره وسنجو؟ ځکه ځینې وخت یو خبر یو چا ته یو څوک کوي، ډېر وروسته فکر کېږي چې دغه نفر زړه یو ډول آزار که، هغه یو ډول خفه که. څه به ښه وي چې مخکې له دې چې خبر وکړو څومره وخت باید سړی فکر وکړي؟
زما په نظر باندې چې هر خبر مونږ کوو، هر خبر که مختصره وي او که متوسطه وي او که طولانی وي، که په میډیا کې وي او که په حتی په کتابونو کې وي او که په نورو رسنیو سره وي، څلور سوالونو ته باید مونږ جواب ورکړو. لومړی سوال وای، ولې یو انسان چې خبره کوي ولې دا خبره کوي؟ دویم سوال څه شی وات، په څه موضوع کې زه خبره کوم؟ لومړی خو هدف تا سره واضح شو چې دا خبره د مثال په توګه د ماوس دغه مرکه ده، ولې د مرکه دواړه کوو؟ ځکه د مرکه کوو چې خلک تر څو پوه شي چې د بیان څومره اثر لري، څومره اغېز لري خبرې کول. دویم دا چې په څه شو کې موږ تاسو خبرې وکړو، د ما تا د خبرو د مرکې موضوعات باید معلوم وي. درېیمه خبره دغه ده چې که چېرته خبرې طولاني وي، حتی که مختصره هم وي، دغه طریقه باید انسانان زده کړي چې څرنګه دوی د خپل مطلب شریک کړي. څرنګه دغه څرنګه والی چې دی، دغه ډېر زیات مهم دی. او څلورمه خبر دا ده که دې نقطې ته سړی ډېر زیات متوجه شي چې انسان د خولې نه خبر بهر کېږي که چېرته دغه کار نه وای. دغه ستاسو سوال جواب دلته دی چې انسان د خپلې خولې نه یوه خبره بهر شي، وروسته وایي چې او کاشکې ما دا خبر نه وای کړی، خو وروسته بیا ندامت هم بیا فایده نه لري. نو زما په نظر باندې چې هر ورور او خور چې خبرې کول غواړي، د خپلې خبرې که د کاغذ په مخ باندې نشي لیکلی، خپل دماغ کې ورته دغه څلور سوالونه راولي او د دې ډېرې زیاتې ګټې دي. د څلور سوالونه یو خو دا ده چې د دې په خبرو باندې ټول انسانان پوهېږي. بله ګټه مهمه ګټه دغه ده چې د ده د خولې نه داسې ګټورې مفیدې خبرې بهر کېږي چې کله به هم د ورباندې پښېمانه نه شي، چې د خپلې خبرې چوکاټونو ته واچوي، د څلور چوکاټونو ته، د څلور صندوقونو ته. هر پوښتنه چې ورته راځي چې وای چې ویدار څلور چوکاټونو ته. او بل یو مهم پوښتنه انسان د خپل ځان دغه وکړي چې هر خبره سړی کوي چې آیا په دې خبره کې زما مصلحت شته یا د مقابل لوري مصلحت شته؟ یو خبره. او دویمه خبر دا ده چې په دې خبره کې چې زما د خولې نه بهر کېږي، په دې کې څه مصلحت دی؟ عموما د نورو خلکو، د ټولنې څه مصلحت دی؟ د نورو انسانانو څه مصلحت دی؟ دې نقطه هم باید موږ تاسو ډېر زیات متوجه شو چې زموږ ستاسو د خولې نه یوه خبره ځي بهر کېږي، کېدای شي هغه تهمت وي، کېدای شي هغه دروغ وي، کېدای شي هغه بهتان وي، کېدای شي هغه غیبت وي، کېدای شي هغه دروغ وي، کېدای شي نور بعض مسایل وي، کېدای شي په دې خبره باندې هغه مقابل طرف چې دی هغه خفه شي رانه، حتی کېدای شي ټوکه وي. د مثال په توګه باندې موږ تاسو ډېر زیات خبرې کوو، خلک خندوو، ټوکې چې د طبیعي خبره ده چې ټوکې شته، دین کې مشته، زموږ کلچر کې مشته، خو ټوکې ماداب لري، ټوکې کې هغه مقابل لوری باید خفه نشي. دا باید په ذهن کې موږ تاسو باید ولرو. یو ښځه راغله د رسول سلام کور ته، رسول الله سلام نه و، نو عائشه رضی الله عنها ورسره ورته وویل چې څه وایي چې رسول الله غواړم، بېرته ښځه ولاړه چې نشته. رسول سلام چې مسجد نه راغی، ورته وویل چې داسې یوه ښځه راغله، ستا پوښتنه کوي څنګه ښځه وه؟ لنډ خطي ښځه وه، لنډ خطي قمیص یې لنډ و. رسول صلی الله علیه وسلم دومره ورنه خفه شو، ورته وویل عائشه دومره ترخه خبر دې وکوله، که دا خبر بهر ته سمندر ته واچوي د سمندر اوبه ترخېږي. وی رسول الله قمیص خو د هغه ښځې ریښتیا هم لنډ و، اوږد نه و، وایي چې که چېرته د هغې قمیص اوږد وای، تا ورپسې وویل چې لنډ خط یې ښځه مدغه بوختان کړه، تا اوس دغه غیبت وکول، غیبت ته وایي ذکر وکا اخاکر ما یکره، داسې و خبره تور پسې کوي که مخامخ ورته وایي مخامخ ورته نشي کولای، هغه باندې خپکیږي. نو دغه نقطه هم ډېر زیات مهم دی چې موږ تاسو روحي لوری هم په نظر کې ونیسو، د آخرت لوری هم په نظر کې ونیسو، د دنیا هم د موږ تاسو د خبرو نه څه مصلحت دی. آیا د ما په دې خبر باندې څوک جرح کیږي؟ تاسو پوهیږئ چې د کعبې ړنګېدل د یو انسان د زړه د درد نه، د انسان درد ډېر زیات خطرناک دی، چې انسان زخه پشي او کعبه ړنګه شي. یو انسان زخه پکېدل څومره خبرو باندې موږ تاسو متاسفانه د بعضو خلکو زړونه ځوروو خپکوي په زړونو کې ورپرچې وایي ورته چاخه ورته وایي متاسفانه او بیا بعضې خلک ورپند خوند مخې متاسفانه د بعضو خلکو نه چې غلطې خبرې ووځي خولې نه یې هغه په یوازې دې باندې چې دی خفه شي ورباندې لذت هم ورباندې اخلي زما هدف دا چې دا یو مسؤلیت دی د خبرې کول خپل یو مسؤلیت دی انسان د خولې نه راوباسي هم دنیوي مسؤلیت دی او هم اخروي مسؤلیت دی نو دې نقطې ته باید سره ډېر زیات متوجه شي بهترین کار دغه دی چې انسان په دې رابطه باندې مطالعه ولري په دې رابطه باندې یو شی ولولي په دې رابطه باندې بعضې کورسونه واخلي خپل ځان ترینینګ کړي چې کومې خبرې په کوم ځای کې دا چې هر څوک دی د هغه انسانانو سره چې هر څه دنده لري په ټولنه کې او هر څه چې رول لري خو ډېره زیاته مهمه او اساسي خبر دا ده چې خپل پیغام مثبت پیغام له نورو ته ورورسیږي او د نور خلک د دې خبرونه آزرده او خفه نشي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو هم مننه.
قدرمن دوستانو، دا و د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د وینا یا خبرو کولو په حق باندې خبري وشوي. لمون سره میلما و ډاکټر حیات الله اتیت، تربیه پرز کې چې است الله ممال او ملګری.
سان د دیو پشانتی زور ور دی د زړګی سنم خانه پپيري ساتم د خار خلق د بوتا نو سودا ګر دی چپن پوشو خمارا نو سروسی دادا غرو پختان چمرا و زڑور دی وقت بلگی چی برن دکا بلخلما دیر خویونا می اس هم دا پی خور دی انتو چشوی زور ورا دہجری یاران دی وانا مرور دی پری انڈی والا نو ماس خوتن میں د پری انڈی والا نو یو چو ستوری میں دش پہ انڈی والا نو یو چو ستوری میں دش پہ انڈی والا نو ماس خوتن میں د پری انڈی والا نو چاویل چدلو چاویل چې دلو یا نو ناسته خوي چاویل چې دلو یا نو ناسته خوي غرو سین می هم پدې انډی والا نو غرو سین می هم پدې انډی والا نو دوی ترشاو پاتن کې هم زمخ کې دوی ترشاو اے پاتن کې هم زمخ کې دوی ترشاو پاتن کې هم زمخ کې دوی ترشاو جنگ کې هم پما پسې انډی والا جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا یو څېړی بلش پیلې بل کوچي وا یو څېړی بلش پیلې بلا کوچي وا او یو څېړی بلش پیلې بل کوچي وا یو څېړی بلش پیلې بلا کوچي وا دشپانا جہان کے درے انڈی والا دشپانا جہان کے درے انڈی والا سر جھڑنا ہوں ملنگ دخار امام سرا جھڑنا خزما دوان نز دے انڈی والا نو خزما دوان نز دے انڈی والا نو یو چو ستوری میں دش پہ انڈی والا نو یو چو ستوری میں دش پہ انڈی والا نو ماسخوتن میں د پرے انڈی والا ماسخوتن میں د پرے انڈی والا
آزادی میلما درنو اوریدونکو اسمت ساروانیم سلامونه وړاندې کوم د آزادی میلما نن یو داسې څوک دی چې د مهاجرت په سخت ژوند کې د درنو جسمی کارونو ترڅنګ له تاریخ او تمدن څخه د خپلو خلکو د خبرولو لپاره ژباړي کوي. عبدالحادی مجروح مو میلمه دی چې د علامه عبدالحی حبیبي ګڼ آثار یې ژباړلې دي. ښاغلی مجروح ته مې له هرکلي ویلو وروسته وویل مخکې تر دې چې ستاسو په ژوند خبرې وکړو لومړی دا ووایاست چې ولې مو د ژباړې لپاره د علامه حبیبي آثار انتخاب کړل.
یو وار به دا خبره به د خپلې یوې کوچنۍ خاطرې څخه را پیل کړو. زه ډیر وړی کوم، پلار مې یو کتاب ډیر لوستی، د علامه حبیبي تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام. نو په دغه کتاب کې چې زه کله لږ د پارسي ژبو سره ولد سوم، د دري ژبې سره ولد سوم، نو بیا ما په دغه کتاب کې د یوه د اموي دربار یو کومندانو حجاج بن یوسف، ما په د هغه بحث کتی، نو ماته ډیر جالب و. زړه مې غوښتل چې کاش داسې یو څوک وای چې دا کتاب نه ما ته راژباړلی وای، یا زه په دا ژبه پوهېدلی. او داسې و چې زه پوره په دري ژبه نه پوهېدلم، خو لږ لږ به مې هغه هدف ځینې اخیستلی سو. کرار کرار د وخت په تېرېدو باندې زه دغه کتاب لوستلو دې ته وهڅولم چې دري ژبه په چې څونه علمي لحاظ به ورته ونه وایو، اکاډمیک به نه ورته وایو، خو څونه چې زه پوهېږم باید دونه زده کړم. د دې کتاب دپاره اول مې دري ژبه زده کړل، د دې کتاب باندې د پوهېدلو دپاره، بیا مې وروسته په پښتو ژبه کې د علامه حبیبي د دې د داسې کوټلو اثارو د نشتون دې ته وهڅولم چې زه باید دا کتابونه پښتو ته ترجمه کړم. که څه هم یو مرستندوی، یو تشویق کوونکی دا مې هیڅوک نه درلودل چې زه تشویق کړی وای، زه زما مرسته کړې وای، زما یو ډول حوصله افزایی را کړې وای، یوازې د کتاب باندې پوره نه پوهېدلو دې ته وهڅولم چې زه دا کتابونه د علامه حبیبي پښتو ته ترجمه کړم. بیا چې کله زه غټ سوم، عمر زیات سو او ژبه مې زده کړل، نو د کتاب په ماهیت پوه سوم، نو مې بیا یوازې د علامه حبیبي کتابونه په دې خاطر انتخاب کړل.
اول مو کوم کتاب وژباړو؟
اول مې د علامه حبیبي کتاب تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام په 2008 کال کې ترجمه یا ژباړه پیل کړل. فکر کوم 2010 پیل بو چې خلاص سول، البته تر اوسه نه ده چاپ ژباړه.
ولې نه ده چاپ؟ خو ډیر مهم اثر هم دی.
ډیر جالب او ډیر مهم اثر دی. نو داسې څوک مې تر اوسه نه دی ورته پیدا کړی خپله، خو زه د مزدوري ژوند دی، پدې خپله په خپل اقتصاد خو نه سم چاپولی، البته تر اوسه پورې داسې اداره یا داسې یو سپانسر هم نه دی پیدا شوی چې دا کتاب راته چاپ کړي.
په مجموع کې مو د علامه حبیبي څومره کتابونه ژباړلي دي تر اوسه پورې؟
په مجموع کې مې د علامه حبیبي شاوخوا 10 کتاب ژباړلي دي، مقالو څخه علاوه چې د مقالې دي شاوخوا 150 یا 150 به مقالې ژباړلې د علامه حبیبي د مختلفو ورځپاڼو او اونیزو میاشتنیو کې چاپېدلې، هغه هم چاپ ژباړلې دي.
بله، او په دې مقالو کې او دغه راس کتابونو کې څومره چاپ شوي دي؟ اوس
مقالې مو تر اوسه چاپ کړي نه دي. مقالې د علامه حبیبي انټرنیټي، د علامه حبیبي په نوم د انټرنیټ یوه پاڼه ده، د علامه حبیبي څېړنیز مرکز چې په امریکا کې میشتي هغه چلیږي، زه وژباړم، هغه ته ورکم، هغه آنلاین په انټرنیټ کې خپروي. مقالې خو چاپ شوي نه دي، البته چاپ کتابونه چې دي تر اوسه پورې څلور ژباړې چاپ شوي دي.
نور هم اراده لري چې دي علامه حبیبي نور کتابونه هم وژباړي؟
ما خو په مجموع کې دغسې پتیله د څاروان صاحب چې زه د علامه حبیبي ټول دري آثار چې کوم در کلام یې څه راوتلي دي په دري باندې زه دا ټول وژباړم، البته که ژوند را سره ملګری سو، خدای پاک ژوند راکړي او همت یې راکړي، نو زه د ده ټول آثار ما داسې اراده کړې ده چې د ده د آثارو څخه تر هغو چې خلاصېږي یوې خواته ونوزم، د ده ټول ژوند را وژباړم پښتو ته.
فکر نه کوي چې ځینې آثار یې ژباړل شوي هم دي؟
ځینې آثار ژباړل شوي دي، د بېلګې په ډول دا تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام یې ډاکټر صاحب زاهد مشواڼي ژباړلی دی، موږ هم ژباړلی دی، نو داسې شان شته ځینې ژباړې شوي دي. ځینې ژباړې اوس مثلا زما دا 2008 څخه ما ژباړه شروع کړې وه، د تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام په 2010 کې شروع کې پای ته ورسېدل. اوس زه په دې نه پوهېږم چې ډاکټر زاهد مشواڼي د مخه کړې وه که ما مخکې نه کړې وه. په هر صورت ډاکټر زاهد مشواڼي ژباړه خو زه داسې پوره باوري نه یم، البته ځینو ملګرو د خولې مې اورېدلي دي چې د علومو اکاډمۍ دخوا چاپ شوې ده، اوس مال یا به چاپېږي. نو موږ داسې اراده کړې ده چې دغه کتاب هم چاپ کو یا آنلاین په انټرنیټ کې خپور کو. نو که چیرې د چاپ د اراده سود کېدلی سي چې د زاهد مشواڼي ژباړه قبول سي، دا بیرته ماته لسی زموږ ته طرفه، او که داسې وسو ممکن د علامه حبیبي څېړنیز مرکز دخوا چې په انټرنیټ کې آنلاین یا برېښنایي کتاب ځینې جوړ کو، بیا یې کېدلی سي خپور کو.
فکر نه کوي چې په کار د مخکې تر مخکې څوک چې کوم کتاب ژباړي هغه په یو شکل سره اعلان کړي. اوس خو د انټرنیټ دنیا ده، فیسبوک شته، ویب سایټونه شته، له دې طریقې که اعلان شي نو په یو کتاب به دوه کسه خواري نه کار شي. تاسې اوس د دې یوه اثر یادونه وکړه چې په 2008 کې مو پایلو په 2010 کې مو بشپړ کړل، یعنی څه باندې شاید دوه کاله تاسې پرې ولګول. یو بل چا هم وخت شاید لګولی وي.
داسې دی څاروان صاحب چې دا خو بیخي ښه خبره ده چې څوک یو کتاب باندې کار کوي یو اعلان سي. په 2008 کال کې چې ما کلی کتاب پیلوي زه په دې هیڅ نه وم خبر چې داسې یو څوک یا داسې یو شی لکه انټرنیټ، مطلب زه داسې بیخي کوشش ژوند مې و چې انټرنیټ دی وي. او په 2008 کال کې یا داسې یو لکه فیسبوک یا نورې ټولنیزې رسنۍ یا ویب سایټونه چې په هغه کې خلک اعلانات وکړي زه په دې هیڅ نه وم خبر. د 2012 کال وروسته ما انټرنیټ او ویب سایټونه ولیدل چې انټرنیټ سره ویب سایټونه سره زموږ چې په کومه منطقه کې ژوند کوم هلته انټرنیټ رالی، ویب سایټونه مې ولیدل. او بیا د 2015 که 2016 فکر کوم دغه سمې فیسبوک وپیژندې، فیسبوک ته داخل شوم. نو هغه مهال ما کتاب ژباړلې و. د اوس چې کوم حالات دي په دنیا کې، اوس چې کوم پرمختګ دی په ټولنیزو رسنیو کې، په انټرنیټ کې، په بیل بیل سایټونه دي، اوس دپاره په کار دا ده چې بیخي څوک کتاب پیلوي یا دونه غوښن کتاب چې هغه ژباړې کلونه وخت اخلي، د یوه نفر څخه د دوو نفرو څخه کلونه وخت اخلي، هغه باید حتما کتاب یو وار رسنیز کې اعلان کړي چې دغه کتاب باندې کار کوو یا مو کار پر کړی دی. دا بیخي ښه خبره ده.
خلک له تاریخ سره فکر کوم ډېر علاقه لري. کوم کتابونه چې تاسو ژباړلي دي او چاپ شوي دي هغه تر څه حده پلورل شوي دي او د خلکو له ارکلي سره مخامخ شوي؟
څروان صاحب، تر اوسه پورې چې د علامه حبیبي څلور کتابونه زما لاړخه چاپ شوي دي ژباړې، د هغه یو تاریخ افغانستان، د راسری ګورګانیان هند ما چې ژباړلې دي، د افغانستان تاریخ د هند د ګورګانیانو په وختو کې، چا د خولې واورېدل چې هغه کتاب بیخي خلاص شوی دی، یعنی خرڅ شوی دی، پلورل شوی دی. بل کتاب یې علامه حبیبي څېړنیز مرکز چاپ کړی دی، طبقات ننصري، چې د علامه حبیبي تعلیقات و لمن لیکونه دي پر. دا کتاب په 2013 کال کې چاپ شو. نو هغه هم داسې فکر کوم، ځکه ځینې ملګري زما څخه په فیسبوک کې غوښتنه کوي چې دا کتاب نسته، دا چیرې رانیسو، چیرې پیدا کړو. نو د دې سما ته داسې معلومیږي چې دا کتاب مارکیټ کې خلاص شوی دی. یو بل کتاب یې په 2013 کال کې پښتو او د غزنی لوی کان، دا یو کوچنی مجله غوندې کتاب و. دا غزنی چې د اسلامي نړۍ کلتوري پلازمینه وه، هغه سیمینار ته مې چاپ کړی و، هغه اوس په مارکیټ کې څه ناڅه لاسته. او بل د افغان امپراتوري د ویش تاریخ دی، د علامه حبیبي یادښتونه دي، معاصر تاریخ، د معاصر سیاسي تاریخ، دا په 2018 کال کې چاپ شو، هغه لا تر اوسه پورې په مارکیټ کې شته. نو رښتیا هم کتابونه د خلک د تاریخ سره مینوال دي، ځینې زما چاپ شوي ژباړي، ځینې خرڅ شوي دي، ځینې لاسته.
شاید تاسو تر بل هر چا دي علامه حبیبي آثار ډېر لوستي وي، ځکه چې ژباړلې دي، څوک چې شی ژباړي نو ډېر څه په ذهن کې پاتې کیږي. کوم اثر ستاسو په نظر ډېر زیات مهم دی؟ البته ټول به مهم وي، خو کوم یو ډېر زیات مهم درته ښکاره شوی؟
د علامه حبیبي اثر داسې دي چې هغه پر مختلفو موضوعاتو ویشلي دي. د بیلګې په ډول علامه حبیبي پر یو پلان درلودلی چې د اسلام تر ظهور وروسته د افغانستان تاریخ په 2200 کال کې یو ټکو لیکي. دا اوس چې د افغانستان بعد د ظهور اسلام کتاب موږ لرو، دا د اسلام لومړی 200 کلن جلد یا ټوک دی چې د چاپ کړی دی. وروسته نه پوهېږم ژوند نه دی ورسره ملګری سوی، یا نور نه دی لیکلی، یا څنګه دی، نور نه دی چاپ سوی. دا خو تاریخ سو. بیا یې پر ادبیاتو او ژبو باندې کار کړی دی، بیا یې پر تذکرو باندې کار کړی دی، بیا یې پر معاصر سیاسي تاریخ باندې کار کړی دی. نو که هر موضوع راواخلو، مثلا که موږ د اسلام د ظهور موضوع په افغانستان کې چې موږ محل سیاست او ژبو کلتور او داستان او هر څه راواخلو، د تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلامي بيخي جالب زكا لكلا دا ملغورو سراوام دا اسبيني نيني بغاشو تشيلي دي او که پر ژبو او ادبیاتو راواخو د پښتو ادبیاتو تاریخ او مادری زبان یې دري ډیر 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 جالب آثار لیکلي دي. او که پر دغه باندې پر تذکره لیکلو باندې راواخو نو پر ځینو تذکرو لکه تذکرة الاولیاء او پر دې طبقات ناصری پر دغه باندې چې کار کړی دی بیخي جالب کار پر کړی دی. په تصوف کې کې راوخو نو پر طبقات صوفیه باندې دغه کار کړی دی. ډیر مهم دی، ډیر جالب کار پر کړی دی. هغه په انګلیسي کې په اصطلاح کاری جوی گاډ گیفټډ، نو علامه حبیبي گاډ گیفټډ دی زموږ په هر موضوع، زموږ په هر شعبه، زموږ په هر اړخ کې، هر کلتور، سیاست، تاریخ، پارسی کې. کې پر سیاست باندې راوخو ماسر سیاسي تاریخ د تاریخ افغانستان د امپراتوري تاریخ کسم په دغه علامه حبیبي سره کوټلی نه دي، سره دغه کړی نه دي، فقط یاداشتونه یو یاداشتونه راټول کړی دي د مختلفو ذریعو، مختلفو سرچینو څخه. هغه یاداشتونه ما راوخستل، چاپ م کړل، د سره ژوند ملګری نه وکړي، د ژوند وروسته هغه یاداشتونه ده سپاته. دغه یاداشتونه داسې جالب دي چې معاصر تاریخ بیا چې وم تر اوسه پورې بیا چا داسې شی نه لیکلي لکه چې دا د معاصر سیاسي تاریخ امپراتوري تاریخ دی.
له ازادي راډیو د ازادي له میلمه سره خواله اوري. زموږ میلمه عبدالهادي مجروح دی.
څه فکر کوي چې څو فیصد آثار به په پښتو ژبه وي؟ یعنی د پخپله په پښتو لیکلي
چې مجموع کې د ته دغه راواخو آثار راواخلو او مقایسه کو، نږدې 40% آثار په پښتو لیکلي دي، 80% آثار یا 15-16% آثار په دري ژبه لیکلي دي.
دغه اوس د دوی عظمت په ګوته کوي چې څو کس نشي کولای چې که خپل ټول وخت مرته وقف کې د آثار هغه 80% وش باندې څوک چې لیکي څومره وخت پې لګوي. اوس که راشو تاسې ژوند ته، چیرته زیږیدلې یاست؟ مکتب چیرته ویلې؟
زه خو اصلا د افغانستان د غزنی ولایت اوسېدونکی یم. د مهاجرت شپې ورځې په پاکستان کې تیروم. په پاکستان کې زیږیدلی یم. د کوټې سره نږدې پښین ښار ګوټ ورته وایي، په دې پښین ښار کې اوسېږم. د خپل مکتب مې هم د لیوې ویلې دی. تر ډیره مې زده کړې غیر رسمي د پلار څخه کړې دي. د مثلا د ژبه عربي ژبه د مې د پلار څخه لوستې دي. پلار مې عالم و، مذهبي دیني عالم و، هغه مې د پلار څخه لوستې دي. انګلیسي و اردو دغه ژبې نو په مکتب کې ویلې دي. غزنی ته خو هر وخت ځو، کلي ته ځو، وطن ته ځو. ډېر لیدلی ته البته د غټوالي وروسته ځو، راځو دی هر وخت ځو. د اوسې څلور میاشتې د مخه نږدې هم تللی وم وطن ته، کلي ته، کندهار ته ځو. وطن خو نو نسې پرېښولی او نه چاره ځینې لرو. زه حتمن په کال کې یو وار یا دوه واره زه حتمن ځم.
د خپل ژوند د خاطرو په اړه راته وایس. انسان په ژوند کې لای چې ګو غریبو شانو سره مخامخ کیږي، ځینې داسې پیښې وي چې انسان په سکله ور په یادوي نو خوشالونکي وي، ځینې بیا یو څه ترخي وي، خو د نورو خلکو لپاره ممکن جالب وي. دواړه داسې کومه خاطره ذهن ته درګرځي؟
زه لومړی به دغسې د خپل ژوند یوه خاطره چې زه ډېر خوشحاله کړم. حتی ما هیڅ حواس په خپل واک کې نه درلودله، ټول حواس مې والوتل. چې کله زما لومړی کتاب چاپ سو او خپرندوی ټولنې زنګ راته ووهي چې راسه کتاب یې چاپ سو دی، چې ما کله په لومړي ځل کتاب په کوټه کې ولیدی، چاپي شکل کتاب، پښتو او د غزنی لوی کنده وړه مجله وه. دا چې چاپ سو زه په هغه دوکان کې ناست وم، کتاب چې راته راواخیستی خپرندوی ټولنې کتاب چې مې ولیدی، بیا زه ما حواس داسې بایللي وه د ډېرو خوشحالۍ چې هیڅ مې فکر نه سو کولای. حتی هغه خپرندوی ټولنې مې اوس لا هم دغه کې وایي، موږ داسې اراده وکړل چې تا روغتون ته ورسوو، چې داسې یو ډول داسې بل ډول حالت تر باندې راغلی. دا مې بالکل داسې یو حالت و. دا مې بيخي ډیره تر ژوند تر اوسه چې ژوند کړی دی، دا مې بيخي ډیره خوشحالي و د ژوند او به حد به انتها خوشحالي و. بل د تر ټولو ترخه خاطره چې زه لرم، ترخه خاطرې خو په ژوند کې ډیره دي، البته زه به یوازې په دغه ادبي ژوند پورې تړلې و ترخه خاطره در سره شریک کوم. په 2013 کال کې خپرندوی ټولنې د کابل څخه ماته حال راکړ چې طبقات ناصری د چاپ سوی دي. نو زه د دسمبر د میاشتې فکر کوم اوشتمو کاتو اوشتم تاریخ د کور څخه د کابل په نیت روان شوم. کابل ته چې ولاړم ډېر یخ هم و، د کابل یخ البته تاسې لیدلی دی، نو ډېر واورې پرتې وې، ډېر یخو مو، په ډېر زحمت مې کابل ته ځان ورسوي. خو چې کله ورغلم خپرندوی ټولنې ته، نه کتاب چاپ سوی و، نه راغلی و، هېڅ شی نه و، دغه صفر دغه باندې. هلته مې ډاکټر سلیمان عطایي د خدای پاکو بخښي، هغه هم په هغه ورځ هلته ناست و. چې ترخه خاطره مې و دا چې نه کتاب و نه شی و، زه د مزدور د ژوند څخه وایستلم، یخ مې پر ځان یوړی، په یخ کې په ډېر زحمت مې ته ځان ورسو چې ورلم هېڅ شی نه و. دا زما د ژوند تر ټولو ترخه خاطره ده چې هیڅ وخت به مې نسي هېره.
ورته مې نه وویل شي نو چې کتاب نه و چاپ، ولې تاسې وربللې؟
خبرونکي ته مې وویل چې ولې دې داسې وکړل، داسې کتاب رابار کړی و د پاکستان څخه، بیا داسې ګمرک څخه مو را تېروي، بیا ګمرک ونیوي، بیا اوس کتاب په ګمرک کې بند پروت دی. دغسې پلمې کولې، بیا وروسته دوې میاشتې داسې وروسته شاوخوا بیا کتاب مارکیټ ته راووت.
له هغه وروسته چې نور کتابونه چاپ شول بیا درته عادي شوې وه که څنګه؟
خو بیا خو عادي وه، بیا عادي خبره وه. بیا داسې و چې دا کتاب د پاره بودیجه د دغه طبقات ناصری وروسته یو مو دغه د امپراتوري تاریخ چاپ کې، یو مو یو تیره درې څلور ورځې وړاندې د احمدشاه بابا دیوان چاپ کی. دا بیا د علامه حبیبي څېړنیز مرکز د دې کتابو بودیجه را اسن ما ته راستي، نو هغه زما په واکې چاپ او چارې ټول شان زما په لاس کې.
له ازادي رادیو د ازادي میلمه سره خواله اوري، زموږ میلمه عبدالهادي مجروح دی. د نور کتابونو د چاپ وعده نه ده درکړې که امکانات نه لري؟
تر اوسه پورې خدای سي کرج منه د دوی له طرف د علامه حبیبي څېړنیز مرکز له خوا خدمت سره نه ده سوی. نو د دې 2013 یا د طبقات نصری وروسته چې کوم کتاب چاپ ته آماده سوی دی، خدای سي ویل سوی دی چې په کال کې موږ یو کتاب چاپولای شو. نو یو کتاب چاپولو ته دوی په ډېر ښه معیار چاپی د علامه حبیبي څېړنیز مرکز یو کتاب چاپو، نو کار به پر کول لږ لږ به یو کتاب چاپو. نو په دغه کړی کې فکر کوم چې راتلونکي کتابونه به چې اوس نومونه درته دغه کوم، دا به تر وخت مخه وي چې کوم کتاب باید را روان کې دغه چاپ شي.
هغه کتابونه چې ژباړلې مو دي او نومونه مو په یاد وي، هغه هم یاد کړئ، کېدای شي دا اوس وسط یو څوک اراده ولري چې هغه وشبړي چې خپل اراده بدله کړي.
بېخي تر اوسه چې ما ژباړلې دي، تزرب په دری ژبه د نمونه یادوم: تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام، زین الاخبار، نوای معارک، هنر هود تیموریان، خط و نوشته های کهن افغانستان، مادری زبان دری. دا نمونه خو مې زین تر غلی، دا کتابونه دي چې ناچاپه دي، جبر لسوی دي ناچاپه دي، او چاپ سوی چې دي د افغانستان تاریخ د رسر ګورګانیان هند، طبقات ناصری، پښتو د غزنی لوی کان، د افغان امپراتوري د ویش تاریخ، دا چاپ سوی دي دا څلور کتابونه.
او څه فکر کوي چې څوک کتابه لا پاتې دي چې له دری نه دي پښتو ته اړول شوی؟
اټکل نه کوم چې یو داسې پوره پوره کتاب دی لا پاتې وي چې په دری ژبه لیکل شوی. البته زما سره د علامه حبیبي هغه د شخصي کتابچه چې د بهر کتاب ولیکي او بیا به خلاص به کی پرا به کی، نو به ته ځان سره یاداشت کی، هغه کتابچه زلرم. د هغه کتابچه مطابق یو طبقات صوفیه کې تعلیقات او لمن لیکونه دغه پاته دی، او یو د پټ خزانه تعلیقات ما څخه پاته، واغه استاد روحیال ژباړلی او چاپ کړی دی. نو بلې داسې یو مستقل شی زما په ذهن کې اوسه پورې زما په علم کې نسته، چې البته مقالې او دغسې تعلیقات شانې پر نورو کتابو باندې هم شته، مستقل یا ځانته کتاب یې نه دی پاته. ځینې داسې کتابونه ممکن نور هم وي چې په ده پورې تړل شوي او په ده په نوم چاپ شوي او خپاره شوي، مګر د ده نه وي.
آزادی رادیو د آزادی له میلمه سره خواله اوري. زموش میلمه عبدالهادي مجروح دی.
علامه حبیبی، په آثارو کې افغانان ته څه پیغام تاسو وینئ؟
د علامه حبیبی په لیکنو کې سلاست، اسانی او پیغام اخستل د کتاب څخه دا ډیر اسان او ډیر خوږ دی. بل د علامه حبیبی آثار ټول افغانانو ته، ملت ته، د یو موټیوالي، د یو والی، د کرکې او نفرت د له منځه وړلو درس ورکوي، پیغام ورکوي چې ټول افغانان که هغه د هرې ژبې ویونکي وي، د هر ټبر او قوم سره اړه ولري، دا ټول یو افغان دی، یو افغانیت دی، یو ملیت دی. نو د علامه حبیبی په آثارو کې تر ټولو واضح او څرګنده پیغام ملیت دی، ملیوالی دی. نو د ملیت او ملیوالی یې و ټولو ژبو د افغانستان محدود، ټولو ژبو ته لار خلاصي، لار پرانیزي، لار ورکوي او بلنه ورکوي چې تاسو د ژبو ته ننوځئ. دا ټول ملت یو ملت دی، دا کلتور ته ننوځئ، ټول یو د بل کلتور خپل کوي، یو د بل ملیت خپل کوي، یو د بل زغم ولري. بدبختانه، متاسفانه چې اوس ځینې مسایل ډیر تاوده دي، نو علامه حبیبی د دغه مسایلو د مخنیوي لپاره خپل اثار داسې خواږه او د ټولو ژبو، د ټولو ملتو، د ټولو کلتورو په ټول پوره لیکلي دي چې ټولو ته درس ورکوي او پیغام ورکوي چې یو د بل کلتور خپل، یو د بل هنر خپل، یو د بل ادب ته درناوی، او یو د بل ملیت او هویت ته په بشپړ درنه سترګو وګوري چې آینده او راتلونکی مو ډیر روښانه اوسي. او دا 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 د د د د ژبني کرکې وداشان له منځه یوسي. د علامه حبیبی آثار دغه یو یو لنډ پیغام کزه درته معرفي کوم، داسې پیغام ورکوي وو ملت ته.
ډیره مننه مجروح صاحب.
مننه، خدای پاک مو شو.
دا اوس موږ میلمه عبدالهادي مجروح.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
گران دلبر مجبوری دا خفکی گی نصیب کی غریبی دا خفکی گی گران دل بارا مجبوری دا خفکی گی زمان نصیب کی غریبی دا خفکی گی
Thank you. سلام را در تو لامزاک کبھی